پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د ازادي راډیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د شکایتونو د کمیسون چارواکي وایي 14,500 شکایتونه یې ثبت کړي او نن رسمن د شکایتونو د څېړنو بهیر پیلیږي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. سلطان محمد سرور سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بدخشان ته ولاړ. د ترکیې په سواحلو کې نن د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د افغانانو په ګډون 8 کډوال مړه شوي دي او د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د برید پلان څرګندوي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بدخشان ته ولاړ. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې په فیض آباد کې د یو شپې ټولګټو پروژو د پرانیستو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د ښځو استازو سره جلا غونډې وکړي. له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د یو شمېر وزیرانو په ګډون یو پلاوی ملګری دی. له بدخشانه د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ولسمشر د سفر لپاره په فیض آباد کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ترکیې په سواحلو کې نن د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د افغانانو په ګډون 8 کډوال مړه شوي دي. د ترکیې حکومت په یو بیان کې وویل چې دا پیښه د ترکیې د بیتلس ولایت ختیځ په وان خلیج کې شوې او ویل شوي چې په دغې بیړۍ کې یو اویا غیر قانوني کډوال سپاره وو چې ویې مړه شوي او نور یې ژغورل شوي دي. په بیان کې غیر قانوني کډوال د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش اتبا خودل شوي. په دې اړه چې څو تنه افغانان دي جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د رویترز خبري آژانس وایي د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې تیر 2018 کال کې 288,000 غیر قانوني کډوال په ترکیه کې نیول شوي دي. د هغه امریکایي پوځي مړۍ امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په قندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو ماین چاودنه کې وژل شوی و. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي چې 33 کلن مایکل ګلوب چې د پوځي عملیاتو په محل په چاودنه کې ټپي شوی و وروسته یې سا ورکړه. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت اخیستی. د دغه سرتیری په وژل کېدو سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د امریکایي وژل شویو سرتیرو شمیر 20 ته ورسېده. د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمي حملې دسیسه جوړه شوې. په دې راپور کې همداراز ادعا شوې چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI په افغانستان کې له لشکر طیبه او داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه غوښتي دي چې د هند پر ډیپلوماتیکو مرکزونو بمي حمله وکړي. هند وایي چې یو شمیر هندیان چې د کیرالا ایالت دي په افغانستان کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. په وروستیو کې د ننګرهار چارواکو هم تایید کړه چې د داعش په شاوخوا 200 تسلیم شویو غړو کې د هند د کیرالا اوسیدونکي هم شامل دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د هغې روسۍ میګ 29 ډوله الوتکې ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې نسکوره شوه. په ایران کې په ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپاره شوي چې په دې سیمه کې په له واورو پوښل شوې څوکې څخه لوګي خیژي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس فارس د رپورټ له مخې دا راغورځېدلې الوتکې د راغورځېدل شوې الوتکې ځای مشخص شوی خو تر اوسه د دې کومه نښه نشته چې پیلوټ به یې ژوندی وي که نه. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې. اردوغان د تونس له ولسمشر قیس سعید سره له کتنې وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل په لیبیا کې اوربند ته د رسیدو او د سیاسي پروسې د بیا پیلولو پر لارو چارو یې خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو په داسې حال کې وکتل چې د ترکیې پارلمان د روانې اونۍ د شنبه په ورځ ترابلس له حکومت سره چې ملګري ملتونه یې د لیبیا د مشروع حکومت په توګه په رسمیت پیژني د امنیتي او پوځي همکاریو تړون تصویب کړ. د لیبیا د ملي یووالي حکومت چې ترابلس یې په کنټرول کې دی له څو میاشتو راهیسې د خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه دی. اردوغان وویل چې د لیبیا منفی انکشافات په دغه هیواد پورې محدود نه پاتې کیږي، بلکې پر ګاونډیو هیوادونو او تر ټولو وړاندې پر تونس اغیز کولی شي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په دې خبری خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د ورسپارل شوو شکایتونو څېړنه نن رسمن پیل کړه. زهره بیان شینواری د شکایتونو د کمیسون رئیسه.
در حدود 16500 شکایت را به ثبت رساندن. البته در
دا شنواری څرګندونه به په ریپورت کې واورو. دا به هم واورئ چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي په لوګر کې د ماشومانو په وړاندې د جنسي ځورونې د قضیې دوسیه تر جدي څېړنې لاندې ده. د جلال آباد ښار ځینې دوکانداران وایي د افغاني بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلندې د کار روزګار ګټه خوري. په دې به هم ریپورټ ولرو. د څښاک پاک اوبو ته نه لاسرسی او له ککړو اوبو استفاده د دې سبب شوی چې د کابل ښار څیرمه سیمو کې تر خیمو لاندې ګڼ کډوال اوسیدونکي په ډول ډول ناروغۍ اخته شي. نور ریپورټونه به هم ولرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. ورسته له هغې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شوې، بېلابېلو کاندیدانو ته وخت ورکړل شو چې د دې پایلو او په انتخاباتو کې د شوو ستونزو او درغلیو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. زهره بیان شینواری چې د شکایتونو د کمیسون رئیسه ده وایي تر اوسه پورې 14,500 شکایتونه ورسره ثبت شوي او دا پروسه یعنی د شکایتونو د سپارلو پروسه پرون پای ته رسېدلې او نن یې رسمن څېړل پیل شوي دي. اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی دی. هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، نور تفصیل له تاسو اورو.
ډېره مننه انصب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د شکایتونو کمیسون وایي چې تیره ورځ د شکایتونو د ثبت پروسه پای ته ورسېده. نن د طبقه بندۍ پروسه د څېړنې په برخه کې پیل کیږي. د دغې کمیسون رئیس زهره بیان شینواری نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ټول 14,500 شکایتونه ثبت شوي دي چې په دې کې 14,200 د 3 ولایتونو پورې اړه لري د افغانستان، او دغه شان 2,309 شکایتونه چې دي هغه د کابل په ولایت پورې اړه لري.
در حدود
16,500 دوای د 14,500 په شاوخوا کې شکایتونه ثبت شوي دي. د دې شکایتونو له ډلې 14,200 په درې ولایتونو پورې اړه لري، او دغه شان 2,300 چې نور دي هغه په کابل ولایت پورې اړه لري. اغلی زهره بیان شینواری دغه شان وویل چې زیاتره ټیمونو شکایتونه ثبت کړي دي. په دې کې 8,000 شکایتونه چې دي د په ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم پورې اړه لري. دغه شان د صلح او عدالت انتخاباتي ټیم چې ګلبدین حکمتیاري مشري کې 14,300 شکایتونه دوی ثبت کړي دي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ باندې دولت جوړونکي ټیم له 3,000 زیات شکایتونه ثبت کړي دي، او د امنیت او عدالت ټیم چې رحمت الله نبیلی مشري کوي 15,000 شکایتونه دغه انتخاباتي ټیم ثبت کړی دي. د شکایتونو کمیسون وایي چې د قانون په اساس باندې دوی 15 ورځې څېړنه کوي. د څېړنو وروسته پایلې چې دی شریکي دغه پایلې ولایتونو ته لیږي، او په ولایتونو کې د کمیسونونو مسؤلین چې دي د شکایتونو د کمیسون هغوی دا اعلانې لاغې نه وروسته 3 ورځې نور وخت ټاکنیزو کمیسونونو ټاکنیزو ټیمونو ته ورکول کیږي چې دوی د استناف غوښتنه کوي د خپلو شکایتونو په اړه باندې هغه ثبت کیږي، او دغه وروسته د استناف هغه غوښتنه چې دوی کړې ده په هغه باندې بیا کار پیل کیږي. په ټوله کې 9 ورځې وخت دوی لري چې د قانون په اساس باندې چې په دې کې د غټول شکایتونه وڅېړل شي، او دغه وروسته د لومړنیو پایلو اعلان ته زمينه برابر شي. د دغه پاړه باندې د پمډیاړه باندې په نورو معلوماتو کې زهرا بیان شینواری د ټولو انتخاباتي ټیمونو نه مننه وکړه چې دوی ملک تر لگا په دې درې ورځو کې شکایتونه ثبت کړل او دوی سره شکایتونه ثبت کړل او ژمنه وکړه چې دوی به دغه شکایتونو ته په سم ډول باندې رسیدنه وکړي او پایلې به له ملت سره شریکې کړي. بلې انسان
مننه کوو اکرام الله اکرام وو چې له کابل څخه یې د شکایتونو د کمیسون د رئیس زهرا بیان شینواری د هغه څرګندونو حال راکچوي. لږ تر لږه 14,500 شکایتونه ورسره ثبت شوي دي او دوی په طبقه بندۍ باندې کار پیل کړی دی او څېړنه یې پیل کړې ده. دوستانو د شکایتونو د خپلواک کمیسون لخوا د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې بهیر به د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې له نږدې څارو او څه معلومات هم چې راځي له تاسو سره به یې شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لوی اڅارن والی وی په لوګر کې د ماشومان په وړاندې د جنسي زورونې د قضیې دوسیه تر چې د څېړنې لاندې ده. د لوی اڅارن والی ویان جمشید رسولي ویل له څېړنو وروسته به ټولې موندنې له خلکو سره شریکې شي. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې پېښې عاملین باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان لوی سرنوالی وی د لوګر ولایت په یو شمیر خوانځیو کې د ماشومان پر وړاندې د جنسي زورونې د قضیې دوسیه تر جدي څېړنې لاندې ده او ډیر ژر به ورستي موندنې له خلکو سره شریک شي. د دې ادارې وان جمشید رسولي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څېړنو په ترڅ کې پرمختګونه شوي خو د جزئیات له ورکولو ډډه کوي.
کار هیات به شدت جریان داره.
د وی دیپلوماسي کار په جدیت سره پر مخ روان دی او خلاص ترونې هم د موضوع اړوند شته. ټاکل شوی پلاوی تیرونی لوګر ولایت ته هم سفر وکړ او هلته د سیمې له خلکو سره اړوندو ادارو د چارواکو سره خبري هم شوي.
اشخاص اطلاع دهنده از این موضوع گفتگو و صحبت های صورت گرفته.
د روان کال د اقرب په میاشت کې د لوګر ولایت مدني فعال موسی محمدی د یو شمیر رسنیو لاله ویل چې په تیر شپږو میاشتو کې د لوګر ولایت په یو شمیر خوانځیو کې شاوخوا 1500 زده کوونکو باندې د خوونکو لخوا جنسي تیری شوی. له هغې وروسته د افغانستان ملي امنیت ادارې مدني فعال موسی محمدی ونیو او د یو خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې ښاغلی محمدی پرته له اسنادو دغه ادعاوې کړي. موسی محمدی له څو ورځې زندانی کېدو وروسته د امریکا سفارت د بښنې نړیوال سازمان رسنۍ د یو شمیر مدني فعالانو په وساطت او د ولسمشر د حکم پر بنسټ خوشې شو او د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته وسپارل شو. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې په دې برخه کې دوی هم یو پلاوی ټاکلی او خپلې څېړنې پیل کړي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون د نظارت او ارزونې برخې مسؤل عالم عزیزي
د وی دی پی
ته باید په عادلانه ډول رسیدنه وشي او عاملین باید د قانون منګولو ته وسپارل شي تر څو په راتلونکي کې د ماشومانو څخه بیا داسې استفاده ونه شي. په لوګر ولایت کې د ماشومانو په اړه د خبر شوی راپور وروسته په ملي او نړیواله کچه خبرګون راوپارېدل او ټولو خو د دې قضیې د عادلانه څېړلو غوښتنه وکړه. اوس به ولیدل شي چې د لوی څارنوالۍ او بشري حقونو خپلواک کمیسیون له لوري ټاکل شوی پلاوی څه پایلې ترلاسه کولی شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي رادیو ناوړه. اوس هم فیروزه عزیزی له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د ښار جوړونې او ارزې وزارت وایي چې تر دې دمه 40,000 غیر رسمي او غیر پلاني کورونو ته د ملکیت سندونه ورکړي دي. د دغه وزارت ویان حشمت الله ناصري ازادي راډیو ته وویل چې دا کورونه د کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد او بامیانو کې شامل دي.
ما میخوایم خانه ها را از طریق توزیع سند ملکیت معصوم بسازیم، آینده هموطنان خود را تضمین بکنیم و از جانب دیگر با سروی و ثبت خانه های غیر پلانی و بالاخره توزیع سند ملکیت ارزش خانه تا 3 برابر افزایش پیدا میکنه و اینا از خدمات یکسان شهری مستفید میشه.
تقریبا نصری زیاد تکرار چی پلمری زل په افغانستان کې د ملکیت په سند کې د میړه د نوم ترڅنګ د میرمنې نوم یې هم لیکل کیږي. نوموړي وویل چې تر دې دمه په کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، کندهار، فرا او بامیانو کې 8000 غیر پلاني کورونه ثبت شوي او دغه کورونه ته به هم د ملکیت سندونه ورکړل شي. دغه پروګرام دوه کاله وړاندې د ولسمشر غني د حکم پر اساس پیل شو. د ښار جوړونې وزارت موندنې ښیي چې په افغانستان کې 80% ښاري کورونه غیر پلاني دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د وروستیو شمیرو له مخې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه نږدې 40 میټریک ټنو ته رسیدلې ده. دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې په ترویجي او تولیدي صورت 1550 هکتار ځمکو کې زعفران کرل شوي او د تیر کال په پرتله تولید یې شاوخوا 22% لوړ شوی دی. د شمیرو له مخې هرات، بلخ، فاریاب، کندهار، ارزګان، دایکندي او سرپل ولایتونو په ترتیب تر ټولو زیات تولید درلود. د زعفرانو تر ټولو زیات کښت په هرات ولایت کې کیږي چې 1000 هکتار ته رسیدي. ښاغلی رستمی زیاته کړه چې په روان کال کې په کابل، غزنی، فاریاب او هرات ولایتونو کې د زعفرانو د پروسس 4 مرکزونه تجهیز شوي او همدارنګه تر 2000 خزینه او نارینه او زعفران کارانو هم روزنه ترلاسه کړې ده. نوموړي وویل موندنې ښیي چې سکل د افغانستان زعفران کارانو له خپل کاروبار نه 20 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو یورو شپږ 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 1200 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 492 افغانۍ.
په ترکیه کې یو بیړۍ ډوبه شوې چې یو شمېر افغان، پاکستانی او بنګالي پناه غوښتونکي پکې مړه شوې دي. د ترکیه چارواکي وایي چې د ډوب شوو کسانو د ژغورلو لپاره یې ژر اقدام کړی او ګڼې ژغورلي. د دې پېښې جزئیات به عصمت ساروان درته ووایي. ساروان صاحب همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، له تاسو نه به واورو.
ډېره مننه انصاب. لکه څنګه چې تاسو ویل، یوه بیړۍ چې افغانان، پاکستانیان او بنګالیان پکې سپارول او پناه غوښتونکي ول، د ترکیې د لویدیځ په یوه جهیل کې نن سهار وختي ډوبه شوه. ترک چارواکي وایي چې په دې پېښه کې 8 تنه مړه شوي دي. د ترکیې د بیتلیس والي ویلي چې د بیړۍ 4 شپتنه سپارلې ژغورل شوي او نږدې روغتون او پناه ځای ته وړل شوي دي. په بیړۍ کې تر 80 ډېر کسان سپارول او کله چې د بیتلیس ولایت عادل جواز شارګي ته نږدې شوه، په وان جهیل کې ډوبه شوه. البته د دې جهیل په شمالي برخه کې 15 تنه د پیښې په ځای کې مړه وموندل شول او 2 نور په روغتون کې مړه شول. دا پیښه د ترکیې په وخت د شپې په 2:30 بجې وشوه، چې البته د شپې 2:30 بجو ته سهار ویل کیږي. د والي دفتر وایي چې د پیښې ځای ته سمدستي بیړنۍ مرستې ورسېدې.
تر اوسه پورې د پیښې علت معلوم دی؟
نه، تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې بیړۍ ولې ډوبه شوې او یا ولې پناه غوښتونکي د سړک پر ځای په بیړۍ کې دې سیمې ته تلل. هغوی کولای شوای چې د موټر په وسیله هم لاړ شي. دا جهیل د ایران پولې ته نږدې دی، خو د ترکیې په خاوره کې موقعیت لري. انسب، یو بل موضوع هم دا ده چې هر څه موده وروسته له ترکیې څخه د دې ډول پیښو خبرونه خبرې شي، او د دې یو غټ علت دا ده چې عموما ډېر شمېر پناه غوښتونکي په کوچنیو بیړیو کې سپری شي، قاچاقبران یې سپری، هغوی دغسې غواړي قاچاقبر د دې لپاره چې ډېرې پیسې وګټي. په کوچنیو بیړیو کې ډېر خلک سپری وي او نتیجه یې همداسې پیښې شي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. عصمت ساروانو چې ترې وامو وردل، په ترکیه کې یوه بیړۍ ډوبه شوې چې یو شمېر افغان، پاکستاني او بنګالي پناه غوښتونکي پکې مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جلال آباد ښار کې ځینې دوکانداران وایي چې د افغاني بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلند دی د کار روزګار ګټه خوري. دوی وایي کاروبار یې اکثره په وړو افغانیو بانک نوټونو دی، خو دغه واړه نوټونه ترې صرافان او لوی سوداګر په خپله بیانه اخلي. د هټیوالو په باور د نوټونو ترمنځ توپیري چلند د دې سبب کیږي چې عام خلک هم د خپلو ګټو لپاره د افغانۍ پر ځای په کالدارو راکړې ورکړې وکړي. سارګل امیرزی پرې رپورټ لري.
د جلال آباد ښار ځینې هټیوال وایي چې د افغاني بانک نوټونو د لوی و وړو ترمنځ توپیري چلند د کار روزګار ګټه وټ اغېزمنه کړې ده. دوی وایي کاروبار یې اکثر د وړو افغاني بانک نوټونو دی او په خبره یې چې واړه بانک نوټونه ترې صرافان او لوی سوداګر په هغه بیه نه اخلي کوم چې نرخ وي. د هټیوالو په باور د نوټونو ترمنځ توپیري چلند دې لامل کیږي چې عام خلک هم د خپلو ګټو لپاره د افغانۍ پر ځای په کلدارو راکړې ورکړې ته زړه ښه کړي. دغه هټیوال وایي سره له دې چې افغانۍ ملي هویت دی او د افغانیو په دودولو خوښ دي، خو وایي که د لویو وړو بانک نوټونو ترمنځ توپیري چلند نه وي نو هم به یې ملي هویت ته درناوی شوی وي او هم به یې کاروبار له زیانه خلاص وي. د جلال آباد ښار دوو تنو هټیوالو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم شبیر احمد سهاګ ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. کوجویبس کې او فرق برشي دکان لرم. افغانۍ راکړه ورکړه چې وشي زموږ ملي هویت دی او دا د افغانستان په خیر ده، د افغانستان د ملک ابادۍ لپاره ده. د افغانۍ ځینې دوکانداران افغانۍ اخلي خو مګر افغانۍ دوکاندارانو ته تاوان دی. په کالار مثال یو شعر نرخ خرڅې په لس روپۍ که هغه په افغانۍ په پنځه روپۍ خرڅ کړي هغه دوکاندار ته تاوان ده. سراب د پنځه ګون په پنځه روپۍ اخلي، لس ګون په پنځلس اخلي، شل ګون په دېرش اخلي او سل ګون مثال په سلاتی اخلي او پنسی په نوي اخلي، هغه د دوکاندار لپاره دا تاوان.
مسعود یم، د ننګرهار اوسیدونکی یم او جو ایف کې مې تورغر په نوم دواخانه ده. دلته غټه ستونزه دا ده چې ننګرهار کې یو خو اول ماتې نشته دي، بیا په ماتې کې چې شته دي نو د غټو د وړو ترمنځ غټ توپیر ده. دغلته اوس مونږ یو لس روپۍ باندې مثال مخکې شی خرڅو پنځه ورکو، اوس هماغه خبره ده. خو خبره دا ده چې مونږ شل روپۍ باندې مخکې کلدانو خرڅو اوس په لس روپۍ ورکو، نو دغه لس افغانۍ اوس هغه شل روپۍ کلدارې مونږ ته نه جوړوي. نو توپیري هغه چلند باید تینه لرې شي او ټول په یو نرخ په یو انداز سره وچلېږي، نه غټ او واړه دي نه پکې.
خو د جلال آباد ښار صرافان بیا وایي چې د افغانیو د دودولو وروستیو کمپاینونو مخکې دا ستونزه وه، خو د دوی په خبره چې اوس حل شوې ده. د صرافانو له ډلې تاولا وایي چې اوس وخت افغاني ټول بانکي نوټونه په یو نرخ تبادله کیږي او وایي چې هیوادوال دې په دې برخه کې اندېښنې نه کوي. د پاینې حال کې په بازار کې د افغانیو کمښت یوه لویه ستونزه یادوي چې په خبرې خلک غواړي چې کلداري افغاني کړي، خو د افغانیو کمښت دغو پیسو ارزښت زیات کړی او خلک په اسانۍ نه غواړي چې په داسې یو حالت کې افغانۍ واخلي.
مخکې به دلته وړې افغانۍ یو روپۍ ارزانه وي په کلدار، اوس سره دی چې ارزانه نه دي پیدا کېږي هم نه. دلته اوس وړو افغانو پسې خلک ګرځي، غټو افغانو سره نرخ یو شی دی. افغانۍ دلته نشته دی، یوازې نشته، بلکې افغانستان بانک په دې ورځو کې هم ډالر راوباسي او افغانۍ اخلي. د تقاضا د افغانیو زیاته شوې ده، عوام افغانۍ اخلي او من حیث سرمایه یې وساتي.
په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان بانک مسؤلین وایي چې نه یوازې دا چې افغاني بانک نوټونه په دې وخت کې توپیري چلند نه لري، بلکې ارزښت په کتوي تقاضا زیاته شوې ده. دغه بانک رئیس توحید یار احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بانکي خزانه له افغانۍ ډکه ده او میلیونونه افغانۍ یې توزیع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې لمریزې میاشتې له لومړۍ نیټې په ننګرهار کې د ولایتي ادارې او بېلابېلو قشرونو لخوا د افغانیو د دودولو کمپاین پیل شوی او ټول خلک په دې مکلف کړی شوي دي چې په راکړو ورکړو کې د کلدارو پر ځای افغانۍ وکاروي. د ننګرهار چارواکي خبرداری ورکوي چې که څوک په دغه ولایت کې د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه وکړي، نو کاروبار به یې له یوې تر درې ورځو پورې بند او مجازات به یې کړي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د څښاک پاک اوبو ته نه لاسرسی او له ککړو اوبو نه استفاده د دې سبب شوی چې د کابل ښار سیرمه سیمو کې تر خیمو لاندې ګڼ اوسیدونکي په ډول ډول ناروغیو اخته شي. ډاکټران چې دغه ناروغان معاینه کړي وایي له ناپاک اوبو استفاده او په نامناسب چاپیریال کې اوسېدلو یې روغتیا ته ګواښونه پیښ کړي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
په سړو تیارو خیمو کې اوسېدلو د ناپاکو اوبو او مناسبو خوړو نشتوالی د روغتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کېږي. د کابل ښار په سیرمه سیمو کې د جوګیانو او د جنګونو له امله په سلګونو بې ځایه شوې کورنۍ په خیمو کې اوسېږي. اوس چې هوا سړه شوې په دغو خیمو کې میشت ډېری ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. سلما یوه ماشومه چې د چمن ببرک په سیمه کې په خیمه کې اوسېږي. دی بوبل زړی خوږیږي او د شپې له خوا درد زیاتیږي. د سلما مور وای لوري په نسایی ناروغۍ اخته شوې ده. دا وای د دې لپاره چې ناروغۍ معلومه شي. درې کلنه لوري ولې په دغه ناروغۍ اخته شوې؟ د خزینه ناروغیو ډاکټرې مرضیه عصمت ته مې بوتله. ډاکټر عصمت وایي
ستاسو اوبه پاکه نه دی. دا خراب ناوړه اوبه چې تاسو چکې دا میکروبونه دننه کې ستاسو څخه او دا لاسونه پاک نه مینځي.
د ډاکټرانو په خبره د دغو خیمو ځینې اوسیدونکي د ناپاکو اوبو د کارولو له امله په جلدي یا د پوستکي په ناروغیو هم اخته شوي دي. زیاګل چې د کابل ښار د چارې قمبر په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي په څو ناروغیو اخته ده. د دې پر لاسونو سپین داغونه او وړې وړې دانې لیدل کېږي. له دې سره یو ځای د پوستکي د ناروغیو متخصص ډاکټر غلام جیلانی نقش بنزاده ته ځو. ډاکټر وایي
د پوستکي ځینو ناروغیو ته فنګسي بکتریال وایي چې نورو ته سرایت نه کوي. دغه ناروغي د ناپاکو اوبو له کارونې او خاورو دوړو نه پیدا کیږي.
شپاړس کلن شهرام هم د ناپاکو اوبو د کارولو له امله د پوستکي په ناروغیو اخته شوی دی.
ښوونځي ته تللم او په پنځم ټولګي کې مې درس وایه. دغه ناروغي راته ناڅاپي پیدا شوه. ښوونځي ته نور لاړ نه شوم. ډاکټر ته لاړم، درمل راکړل او راته یې وویل کور او اوبه مو پاکې وساتئ.
یوه بله کورنۍ وایي پنځه کلنه لور یې د ناپاکو اوبو د کارونې له امله په څو ناروغیو اخته او بالاخره څه موده مخکې مړه شوه. د کابل ښار په خیمو کې د اوسیدونکو کورنیو د استازو د شمیرو له مخې د دغه ښار په چارې قمبر او چمن ببرک کې تر خیمو لاندې کابو 2000 کورنۍ اوسیږي چې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه کورنۍ وایي اړ دي چې یوه بوشکه اوبه په 100 افغانۍ وپیري. دوی له حکومته غواړي چې پاکې اوبه ور ورسوي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. د خوست قومي مخور او مدني فعالان له حکومت نه غوښتنه کوي چې دې ولایت ته د بیا رغونې او نورو برخو په ترڅ کې پاملرنه زیاته کړي. نجیب الله خیل له خوست نه تفصیل راکوي.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي سره له دې چې د ولسونو او قومونو په همکارۍ په دې ولایت کې په نسبي توګه امنیت ښه او د قانون واکمني پیاوړې ده، خو مرکزي حکومت ورته د بیا رغونې همدارنګه د کدرونو په ګمارلو او نورو برخو کې لازمه پاملرنه نه ده کړې. د چهارشنبه په ورځ قومي مخورو او فعالانو یاد غوښتنې د قانون حاکمیت، د امنیت ټینګښت او د ټولنیز نظم په تامین کې د ولسونو ونډې تر سرلیک لاندې د غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. قومي مشر قاضي احمد ببرکزی وایي
فکر نه کوم چې په نورو ولایتونو کې دا حاکمیت او دا امنیت دلته وجود ولري. په هغه کچه باندې چې نورو ولایتونو ته کتلی کېږي خوست نه دي کتلی شوي. لکه د قدرونو په تقرر کې چې موږ ښه ښه قدرونه لرو، ښه وړتیا کسان لرو، بیا رغونه کې ورته ډېر پام وشي، په نوي پروګرامونو کې خوست ته ځانګړې پاملرنه وشي.
مدني فعال فریدالله قربان وایي د دې پر ځای چې خوست د ښه امنیت او نورو ولسي پرمختګونو په بدل کې تقدیر شي، ځینې حقوق او امتیازات ورڅخه اخیستل کیږي.
ستونزه دا ده چې د خلکو ته د دې په ځای چې امتیاز ورکړل شي خوست ته کله کله له دوی سره یو ډول توپیری چلند کیږي. مثلا د تشکیل په برخه کې خوست لومړی درجه ولایت ته ښه ده چې په ملکی او نظامی دواړو برخو کې خوست ته تشکیل راشي تر څو په نورو بدیلو برخو کې لاغینه استفاده وشي، هم د قانون د حاکمیت په برخه کې، هم د حکومت د حاکمیت په غزولو او پراختیا کې.
قومي مشر ګل احمد خان ګربزوی په دې ولایت کې قومونه ولسونه د قانون او امنیت د ټینګولو لپاره ډیر څه کړي دي.
انتخابات په واخ کې په ډیری ولایتي کې عسکر وی ته توزی دي. میز په خپل خواشار بکې دا کور کړای دی. وا دوم دا چې مواد مهادر په برا کې میز په لا قومي تړونی نه لري. پاغي کې 5000 روپۍ په خرڅوي نه جریمه ده. او بل دومره څه لای شه چې دولت پر ډیر مکلفیت پچار دی. نه داسې چې ټول کورینا په کومونه وروچولای شي.
مدني فعال کامل اکبری وایي چې په غونډو کې ټولنیز عدالت او د ښځو د ونډې موضوعګانې هم تر ډیره شعاري او سمبولیکي دي.
بس سمبولیک شکلونه لري د ښځو د عدالت د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو وینو کنه چې په خصوص ولایت کې موږ په محاکمه کې څوک نه لرو، په قضا کې څوک نه لرو، او دا کوم برنامه چې د عدالت لپاره کار کوي دا هم فقط یو سمبولیک شکل لري. او زما په نظر چې ښځې باید په عدالت کې ونډه واخلي، او ښځې هم لکه څنګه چې موږ دلته قاضیان لرو او سرورونه لرو
خوست والی محمد حلیم فدایی هم با خبرو خبرو که ده خوست قومون و فعالان و غختن پرزای و برله اول مرکزی حکمتی و غختل چه خوست ده اول درجه ولایت تشکیلات او ده پوری ترلی حقوق و امتیازات ورکل شی. سرالده چه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ده ولسمشر زوتاکن و مخ که ده خوست ده اول درجه ده ارتقا حکم صادر که خطر او سا ده ولایت د اول درجه د حقوق او امتیازات د انتقال لپاره د پام وړ کار نه دی شوی.
دوستانو تاسو زموږه غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 او په ګڼو ښارونو کې د اف ام 5.15 په صاف او واضح توګه اورېدلی شئ. اوس هم 12:00 بجې شوې. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له سلطان محمد سرور نه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بدخشان ته ولاړه. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې په فیض آباد کې د یو شمېر ټولګټو پروژو د پرانیستلو په مراسمو کې پر ګډون سربیره له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو او د ښځو استازو سره جلا جلا غونډې وکړي. نن سهار مهال د خوست ښار مجاهد څلور لارې ته څیرمه 14 15 ولسي کسان ټپیان کړي دي. د ترکیې په سواحلو کې نن د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د افغانانو په ګډون اووه کډوال مړه شوي دي. د هغه امریکایي پوځي مړی امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په قندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو ماین چاودنه کې وژل شوی و. د هند استخباراتي اداره وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د بمي حملې دسیسه جوړه شوې ده. د ایرانی رسنیو رپورټونه وایي د هغې روسی میک 90 ډوله الوتکې ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې نسکوره شوه. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون د تونس له ولسمشر سره د لیبیا د کړکیچ په اړه خبرې وکړې.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ته راځو. د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي.
درنو دوستانو السلام علیکم. د مخکې خزی خبرونه ته خرغلاس په خبرونه کې بیا هم یو بل قدرمنه میلمنه اغلی مینا شیرزاد د مشرانو جرګې سناتور او د خزو فعال لزان سره لرم. اغلی شیرزاد خبرونه ته خرغلاس
مهرباني ژوند یو سي تاسو نه ډیر مننه.
خوشاله یم چې یو ځل بیا هم یو بل مخکخه خزه لزان سره خبرونه کې لرم. په سر کې کا اوریدونکو ته د خپل شخصي ژوند په اړه معلومات ورکړي چې اصلي کوم ولایت یسته یې چیرته مو زوکړه شوې ده او ابتدایي زده کړې مو چیرته پیل کړې دي او تر کومې کچې پورې مو رسولې دي تر اوسه.
لومړی سر کې تاسو ټول محترمونه ډېر زیاته مننه کوم. اول تاسو ته بیا د تخنیکي همکارانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه مینا شیرزاد د مشرانو جرګې انتصابي سناتوره یم. په کال 1940 کال کې زه په کابل ښار کې زیږیدلې یم. زیګون می په کابل کې شوه ده او ژوند می هم د کابل ښار په 15 مناحیه کې یعنی د خوشحال مینه منطقه کې ما ژوند کړی ده. بیا می د بعضی عواملو په سبب باندې خپل لومړنۍ زده کړې په رحمان مینه مکتب کې پیل کړې ده. د تر شپږم ټولګي پورې په رحمان مینه کې ما بالغې بیرته په 15 مناحیه کې بیرته چې کډه را وکړله. نو دلته می د شپږم ټولګي نه استم بیا می ټول زده کړې د نسوان افشار لیسه کې تر سره کړې دي. د کانکور ازماینې څخه وروسته بیا په دې باندې وتوانېدم چې کابل پانتون ته د کانکور ازماینې د ورکول نه وروسته لار پیدا کړم. هلته په طبي علومو پانځي کې یعنی ساینس پانځي کې د کیمیا رشته مې ولوستله او په کال 1988 کال کې زه فارغه شوې یم. دغې نه وروسته مې د ښوونکي دنده ترسره کړې ده په خپل همدې پنځم ناحیه کې، البته د محمد حسن اسماعیل زی په ښوونځي کې د ښوونکي په توګه مې دنده ترسره کړله. کله مې چې دنده ترسره کوله په یو اویا کال کې چې کله منځنۍ جګړه د موږ په افغانستان کې شروع شوله او مجاهدین راغله، نو په دې دوره کې موږ ماجر شو ننګرهار ولایت له. زه خپل هم د ننګرهار ولایت اصلي اوسیدونکی یم او د شیرزاد د ولسوالۍ یم. عملته د جګړې حالتونه په موږ باندې تیر شو. ژوند تقریبا موږ ټول په ننګرهار کې دغه جګړې نه وروسته تیر کړی دی. په خپل ښار کې اوسیدونکی یم. کله چې دغه د طالبان دوري هم پای ته ورسېدلې، دغه نن بیا هم چون امکانات مساعد شول او موږ غوښتل چې بیا هم دنده زه باید ترسره کړم. د ننګرهار ولایت جالبات په ښار کې د علي لیسې کې مې خپل تبدیلی وکړل او هلته مې د ښوونکي په توګه باندې اول لومړي سر کې دنده اجرا کړله. دغه نه وروسته د وخت په تېرېدو سره مې د کیمیا ډپارټمنټ امر ومه، دغه نه وروسته تدریسي مرستیاله ومه. د دې په څنګ کې چې زه تدریسي مرستیاله ومه یا زه ښوونکي ومه، په هغه وخت کې ما د دې تر څنګ زه مختلفې همکاریانې د خپل ادارې سره درلودلې، چونه موږ یو اداره ډېره ښه اداره وه، یو ښه همغږي پکې موجود وه. د دې په څنګ کې موږ د ښځو په خاطر ډېر زیاتې ماتې کړې دي، زحمت مستلی دی، خصوصا هغه ښځې چې په دې اوږده جګړه کې د تعلیم څخه بې بهري پاتې شوي وو یا نیمګړی و د دو تحصیل و تعلیم. موږ د دو سره دا مرستې وکړلې چې په خپله مکتب کې موږ اوزه وه د سامي ازموینې د لیاقت د سوي موږ تر اندازې پورې ډېره خواري وکړه چې دغه ښځو سره موږ مرسته وکړو. د دې ازموینو په اړه ساحه کې موږ ورسره مرستې کولې. کلم چې ازموینې اخیستلې موږ باور وکړ چې اته د سورز مرغلي چې تر مازیګر تر ماخام پورې د دو ازموینو په خاطر باندې دو ورخ کتل، په خاطر باندې دو نتیجې بل سره وړل، په خاطر باندې موږ سره زحمتونه استلې دي تر څو پورې چې موږ په دې باندې یعنی قانې کېدل چې موږ هم دوم قانې کول چې دو سره موږ باید مرسته وکړو. دو باید خپل ګامونه اوچت کړي د ښه تعلیم په خاطر باندې، ښه تحصیل په خاطر باندې، تر څو پورې چې په راتلونکي کې خپل په خپل ځان باندې بسنه ولري او ټولنې ته یو ښه خدمتګار واوسي.
اغلی شیرزاد، معلومی کی چې تاسو خپل اولنی فعالیتونه او لومړنی ګامونه د همدغه ځای پیل کړی دي؟
بله بله بله.
هان ډیر ښه. اوریدونکو هم لکه چې په کرخلرو وربشو اوریدونکو ته نورې پوښتنې هم شته ستاسو په اړه باندې چې باید وپوښتل شي، خو ډېرې پوښتنې به اوریدونکي هم په دې خبرونه کې مطرح کړي. تاسو به دا راته ووایاست چې ستاسو په دغه کاري موده کې داسې چانس تاسو ته برابر شوی دی چې لرو پرتو سیمو ته لاړ شئ او د ښځو له وضعیت څخه تاسو خپله له نږدې څخه کتنه وکړئ؟
بله محترم خوری، تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې زه باید وایم په انتخاب تقریبا شپږ میاشتې کې چې زه د نوې دندې ته ګمارل شوی یم. نو موږ د خپل کمیسیون لخوا او د خپل مجلس تایید په صورت کې موږ لاړو ولایتو ته سفر درلودلو. موږ کونړ ولایت ته لاړو، ننګرهار ته لاړو او لغمان ته. موږ نورستان هم په موږ په اجنډا کې شامل و. چون هلته د هوا د یخوالي په سبب باندې موږ په دې ونه توندو چې هلته لاړ شو، خو په پروګرام اجنډا کې شته ده. انشاءالله په راتلونکي کې چې هوا ښه شي موږ حتماً هلته هم سفر لرو. موږ غواړو چې د جنوبي خواته هم سفر وکړو، چون هوا لږ سړه شوې ده او قندر ته هم پاینده کې او نورو ولایتونو ته شمال سمته هم موږ چون هلته هغه منطقې سرسیره دي، موږ غواړو چې هلته هم سفر نه ولرو. خو د درې واړه ولایتو ته چې موږ سفر درلودلو په واقعیت سره موږ ډېر د نږدې نه خپلو خویندو سره کتنې درلودلې، خصوصا د تعلیم په ساحه کې، د تحصیل په ساحه کې، حتی د ښځو چارو ریاست ته موږ لاړو. موږ ځان سره دوستان او تر صاحب نور هم بیولي وو چې مختلفو څانګو نه موږ لیدنې وکړلې. زیاتره ځایو کې ستونزې شته دی موجود دي، ځکه د افغانستان د څلوېښت کاله جګړه دا عادي خبره نه ده. موږ او تاسو د څلوېښت کاله جګړې او د مختلفو عواملو په سبب باندې او د مختلفو پروژو په سبب باندې موږ او تاسو ډېر ستونزو سره مخامخ یو. د دوه ستونزو مزه سره یادښت کړی دي او کله چې موږ دلته راغلو هغه ستونزو په خپل وار سره موږ غواړو شریک کړو. دا ستونزو باید ورو په ورو باندې ان شاء الله قدم په قدم باندې حل کړو.
ډیر زیاته مننه آغلی شیرزاد. تاسو یو سناتور یاستئ او د دې ترڅنګ تاسو مخکې یادونه وکړه چې نوې دنده کومه نوې دنده چې تاسو ته اوس در سپارل شوې ده تاسو به د دې لمخې ډیر څه وکړئ. د دغې دندې په اړه کله وضاحت
راکړئ. د منګه دنده خو اصلا د قانون په چوکاټ کې د اصولو مطابق منګه درې اصول ته باید ډیر زیات پاملرنه وکړو. د منګه دا دنده ده یو دا چې قانون جوړونه ده، بل د حکومت کړنو نظارت ده، او بل د خلکو یا د ولسونو هغه ټولې ستونزې په ګوته کول دي، موږ سره شریکول دي او هغو ته د حل لاره پیدا کول دي. موږ هڅه کوو تل چې د خپلو خلکو یا د خپلو ولسونو هغه څوک چې کوم ستونزې لري موږ سره شریکوي. موږ هماغه مرجې چې موږ ستونزې ورسره دي، د خلکو ستونزې ورسره حل کېږي، د هغو سره په ارتباط کې شو که د وزارت په چوکاټ کې وي، که د ریاست په چوکاټ کې وي، که د مدیریت په چوکاټ کې وي. موږ د هماغه ادارات سره مستقیمه اړیکه نیسو، هغوی استجوابوو، راځي او هغو سره د خلکو ستونزې شریکوو. همدغه لر نه موږ غواړو چې د خلکو ستونزې همدغه سي حل کړو. ان شاء الله همدغه سبا موږ فعالیتونه دوام لري.
بلې، ډېر ښه. نورې پوښتنې هم شته خو یو اورېدونکی په کرښه دی، بر واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوړې
په خیر اوسې؟ په خیر راغلې. ستاسو نوم د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ جمعګل همت. ښه، مخکې جمعه خان هم درد وو او اوس هم جمعګل همت له کندهاره.
زما له خور څخه پوښتنه دغه ده چې دغه څو کلنه به بیا واده کړې دي یا مینه لري؟
ډېر زیاته مننه. نو اغلی مینا شیرزاد، که تاسو په دې اړه باندې ورته څه ویل غواړئ نو مهرباني وکړئ، او که نه غواړئ نو کولی شئ چې رد یې کړئ.
ښه، محترم ورور ته به دا ووایم چې زه په 1940 کال کې تولد شوی یم، تقریبا 50 کال عمر لرم او بچیان نه لرم، مګر واده مې کړی دی. خو زه چون یوه ښوونکی وم، اوس هم ویاړم په دې ښوونکي په نام باندې. د ملت بچیان، د وطن بچیان ټول زما بچیان دي، او زه غواړم چې هغو ته رښتینی خدمت وکړم. خدمت ورته کړی دی.
بلې، ډېره زیاته مننه. مخکې زموږ یوه اورېدونکې اړیکه نیولې وه، جمعه خان همدرد. هغه ډېر شکایت کوه چې پرته د واسطې او پیسو وظیفه نه پیدا کېږي، کار نشته دی. نو زما په نظر باندې دغه یوازې د نارینه وو په وړاندې نه، البته په کابل کې د ښځو په وړاندې هم دغه شته دی چې که واسطه ونه لري او یا هم څوک ونه پیژني نو کار نه ورته پیدا کیږي، او که کار هم ورته پیدا شي نو د یو لړ ستونزو به ډک وي. تاسو د دغې پدیدې په وړاندې کوم څه کړي دي؟
مهرباني، زه باید تاسو په جواب کې داسې وایم چې هغه چاته چې مثال د دندو مشکلات یا ستونزې سره مواجه کیږي، ورته ستونزې شته دی، دوی هماغه نقطې دي په ګوته کې چې چیرته ستونزه ده، په کومه نقطه کې ده، د چا سره ستونزه ده. نور د ملت کور دی، دواړه مجلسین ورته په خدمت کې دي، کولی شي چې موږ ته مراجعه وکړي او موږ سره خپله ستونزه مطرح کړي، آدرس په ګوته کې، نفر په ګوته کې، مشخص کړي، موږ کولی شو د دې لا نو سره هغو خلکو سره رابطه ونیسو او د دې ستونزه حل کړو.
بله، ډېر ښه. بل اورېدونکی لکه چې لرو، د بر واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
حاجی بخیر خورې حکمل یم، د پکتیا څخه. تا ته او تاسو درنې مېلمنې ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وایم.
حکمل، له پکتیا څخه په خیر راغلی.
مننه. وطن، وطن کې کوم وګورو ناخوالو سره ډک دی، یا خصوصا ښځې طبقه چې ده. یو ځانګړی پښتنه د ښځو باره کې کوم چې موږ او تاسو په وطن کې معیوبې ښځې زیاتې لرو، د هغې په باره کې د دې مېلمنې څخه پوښتنه دا ده چې تاسو د مشرانو جرګې سناتور یاست، آیا د معیوبو ښځو دپاره کومې برنامې په لاره مو اچولی دي، یا کوم کاري فرصتونه که نه وي اچولي، کوم پلان لري، او که نه په هنده کې چې موږ واقعاً د افغانستان معیوبې ښځې زیاتې لرو، ډېرو مشکلاتو سره، کړونو سره مخامخ دي؟
بلې، ډېر ښه. حکمل صاحب، ډېره زیاته مننه. زموږ مېلمنه به ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ. اغلی شیرزاد.
مهرباني. محترم اورور، لومړی زما سلام ومنئ. زه به د تاسو پوښتنې په ځواب کې داسې وایم چې تاسو په افغانستان کې ګورئ چې موږ میرمنې واقعا ډېر معیب معلول لرو، خو اوس بلفیل مستقله هغو کمیسیون لري په خپله دواړه مجلسونو کې خپله ځان ته مستقله اداره لري، خپله کمیسیون کې ډېر ښه فعاله ونډه اخلي، یوه شابي خورده یوه جامع خورده موږ سره چې په واقعا خپله خپلو ښځو ته موږ ورسره هم همکاران یو، بالکل موږ چون خویندې دي دو قرباني ورکړې ده او دوی سره باید همکاري وشي، دغه انسانیت لحاظه موږ تاسو د افغانیت لحاظه او هغه اسلامیت لحاظه هم د دوی سره موږ تاسو باید همکار اوسو. دو خپل ډیر ښه فعال دي، واقعا ډیر ښه سره پروګرامونه لري، ته موږ بعض پروګرامو ته دو دعوت یې چې کوم ستونزې موږ سره شریکي موږ سره مشورې ورته ورکوو او دې کې ټول موږ سره همکاران یو، نه چې موږ په دندو کې په شخصي ژوند کې اته په ګاونډیتوب کې هم باید د خلکو سره موږ تاسو همکار اوسو او موږ همکار یو.
بله ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې چې بیخي سالمې وي روغې وي هم د ټولنې حمایت ته اړتیا لري، په خاصه توګه د کورنۍ حمایت ته اړتیا لري، او تر ډیرو پورې همغه روغې ښځې چې معیوبیت نه لري هم خپلو حقوقو ته نه دي رسېدلې تر ډیره حده پورې او شکایت هم لري. نو ستاسې په نظر باندې دغه مېرمنې چې معلولې او معیوبې مېرمنې دي، دا به تر کومې کچې پورې وتوانی چې د دغو مرستو نه ګټه واخلي؟
بله، دغه خویندې چون خپله هم نام خدا با فکر دي د دې الله پاک حکمت ته یو څوک چې معلوله کېږي مایبه کېږي هغه ته خدای پاک په ذهنیت کې ورته نور برکت اچي. موږ چې دغه خویندې ونې تاسو باور وکړي چې د موږ نم ډېر اساس دي، بعض مرحلو کې دو خپله ډېر زیات فعال دي خپل ونډه اخلي، نو د دوی خویندو په خاطر باندې زه داس فکر کوم چې د امکان په صورت کې د دوی په توان په اساس باندې د دوی توان په اندازه باندې دوی ته باید داسې هغه کارونه چې هغه کې دوی باید په مهارت سره ورزول شي او دوی ته باید کار زمینه برابر شي. په دې کې ډیر زیات کار کیږي، د منګ اکثرا مایبي خوینې چې کول شي دا کار د جوګې نه وزي، هغه ته بعض پروګرامونه د مثال د تشبث یادي پرمور د خانه بعض پروژې ورته ورکول کیږي، دور باندې کار کوي، مثال د خیاطۍ په برخه کې د لاسوزي په برخه کې مختلف د لاسي صنایع شته چې دوی ته د کار زمینه پکې برابرې او دوی پکې کار کوي، او ان شاء الله په راتلونکي مکالونو کې به نور هم دوی ته ډیر توجه وشي او دوی خپل په کار کې صحیح می خپل بخپل ځان بسنه پکوي. موږ ټول سره عملاسیو تر شای ولاړیو دو حمایت کوو، او موږ تاسو ټول د افغانستان خلک د دو حمایت کې هر انسان د دو حمایت کې باید موږ تاسو ټول د حمایت وکړو.
بله ډیره مننه. دغه کسانو ته تاسو یادونه وکړله چې د خیاطۍ کورسونه د لاس دوزۍ کورسونه داسې مهارتونه ور زده کول کیږي، آیا د دوی د پوهې د کچې د لوړولو لپاره هم کوم څه برنامه تر اوسه پورې شوې ده؟
بله، د پوهې د کچې لوړولو په خاطر باندې زه تاسو دا بیان کوم چې زه خپله چون یو ښوونکی وم، زه خپله په دغه پروګرام کې شامل وم چون د ادارې په راس کې وم، موږ ته هم سره یو ځای سیمینار راکول کېدلو خاص دغه مایبینو معلولینو په خاطر باندې چې موږ څنګه وکولای شو دوی ته د تدریس په وخت کې مثال دو په راتګ کې موږ څنګه وسره برسته وکړو، اته په مکاتبو کې د دوی د راتګ په خاطر باندې لارې ورته جوړې شوې، دغه بایسکل د راتګ په خاطر باندې موږ څنګه کولای شو هغه د لپاره مثال مشخصي اتاق ولرو، هغه داخلي دوی ته موږ څنګه وسره برسته وکړو، څنګه موږ ما په هواوی ورکو خلکو ته چې باید دغه مایبین سر څنګه کومک وشي تر څو پرې د دوی د پوهې کچه لوړ شي.
بله ډیره مننه. بل اوریتون کې لرو د پرواخ وخلو چې څوک دی. السلام علیکم. تاسو د سولیا دا ونه وکړه او ټول افغانان په دې هیله دي چې د هیواد کې د سولې راشي، مګر بعضی خلک په خاصه توګه بعضی خځې د سولې ته ډیر خوشبينه نه دي او فکر کوي چې د دې سولې پر تلو سره به د دوی بعضی حقونه تر پښو لاندې شي. د دې دغه اندېښنه تر کوم ځایه د یوې فعالې په توګه ستاسو په نظر باندې سمه ده؟
زما په نظر باندې د سولې راتګ کله چې رامنځته کیږي او کله چې بین الافغاني خبرې سر ته رسیږي، یعنی ټول افغانان پکې صحیح وي، طبعا چې هغه ټول مسایل باندې به په اړخیزه توګه باندې به حتما په دې باندې خبرې کیږي، حتما به د ښځو حقوق هم پکې په نظر کې نیول کیږي، د ټول افغانستان د ملت حقوق به په نظر کې نیول کیږي، د ټول ادباو حقوق به په نظر کې نیول کیږي. نو داسې سوله به نه وي چې فکر نه کوم چې چاته زیان ورسي، خصوصا ښځې، ښځه خو د یو ټولنې نیم قشر دی، منګه تاسو په افغانستان کې سوینو ماشاءالله د منګه خزین واقع د خپل ورونو په څنګ کې یعنی په میړانه باندې کار کوي. د منګه تاسو افغانستان اکثرات خزی کند دي مشکلات لري هم د خپل بچی روزي او دا خزی باید منګه تاسو د نظر نه وانه چو ان شاء الله داس به هیڅ وخت نه کیږي. دا باتمن یا معیارات او ټول خبرې چې تر سره کیږي معیارات په نظر کې نیول کیږي. هر اړخیزه سوله به وي، داسې سوله به نه وي چې خدای مکه څو پکې زیانمن شي.
بله ډیره مننه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان تاسو سلام علیکم استاد ملمن.
وعلیکم السلام.
محمد احمد کندهار
څخه. عبد الحی محمد له کندهار څخه میره بنی وکي.
ما دا نظر دی کوم چې دا غریب مخلوق د غریب زی ګرد په سارا او په اطراف په یخو کې وو پوسټو مرکزو دي چې ورکړي دي دا چې اک سره کیږي خورجان ملمن نه خود ادا سرویس کنه دا زوسه تنه کنه نو کنه مرګر روانان ته ځنه ار و څلور ودونه کوي درې ودونه کوي دا ار دار و سات پولا زمون لري پیسې ډېرې دې به درې څه دې حساب دې یو لندن تاسو ولې په ترکیه ته بل امریکا ته بل نورې دوه هندستان ته دغه ډاکټر اوین راوي دغه سندراسان د دې ایکسپلور ژوندې نه دې پرکوټ په توګه په دې نه کوم ورسنه ک دا کمیرا دا و مسکنان ته وره زده ته دا مسکنان ته نورسې دا نورسې دا و تاسو دې په دې مسکنان خوران در بدر په سارا کې او دې په دغه ګروپ هغه کې لاس خر شه دا نورسې دا ګرد دا هټ وځي ما ویندي ما یاندي بلانکای د بلانکای دا ګرد دا بلانکای زی دی دا بلانکای خوړې دی دا بلانکای اخشي دا بلانکای دی نو خرجان دا نه رسي دا غریبان ته اخو دا نه رسره کی ځاته دا دا که څو یو دا وای د مرشته قرار واخ نو خاطر مثال دا هم انتخابات یې هغه مو قیصاری واخ دا مو حکومت دې دا مو شته دی نو
اها د تاسو نظر وو ډیره زیاته مننه په دې باندې به بیا خبرې وکړو د خبرونې په لړ کې بیا به هم را شو خپل پښتنو ته ستاسو په نظر باندې په لارو پرتو سیمو کې ډیره خزي له کوم ستونزو سره کده سیم مشخص راته وایست مختی
بلې د تاسو د دې پښتن په ځای کې باید وایم چې لری پرتی سیمه ته باندې موږ تاسو ګورو اول خو د تعلیم لحاظه موږ تاسو ګورو چې هغه به بهري دي بل د اقتصاد لحاظه او بل منګو تاسو د اوسنۍ سره ګورو چې ټول په خ تخنیک باندې سمبال دي مثال کمپیوټر زده کړی دي د مثال په توګه باندې منګو تاسو د انټرنیټ لاري د ټول نړۍ سره خپل اړیکې ټینګول شو دي یعنی منګو تاسو کول شو خپل د پوهې کچه لوړ کو آگاهی پیدا کو نو دا خلک بل دا چې د جګړې سره مخامخ دي او جګړه دی ټول نه تر زیات ما زه فکر کوم خطرناک به وي ځکه د انسان د ژوند په خاطر باندې لمړیتوب دا ده چې باید انسان یو آرام او سلامي فضا کې ژوند وکړي نو د دوه بیچارهګان د ډیر ګواښونو سره مخامخ دي چې هم د نارامۍ سره د جګړې سره مخامخ دي د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي بل دا چې د تعلیم کچه تبان چې هغه وځوي کې په ټیټه اول خو به نه وي ډیره کمه به یو کبیم هغه به کیفیت دونه زیات نه وي نو ظرفیت جوړونه د هغه سیم نه به ډیره زه فکر کوم چې کمه وي نو دې په خاطر باندې ستونزو سره ډېر مخامخ دي
بلې لکه څنګه چې مخکې زموږ اوریدونکي عبدالحی محمدي له کندهاره اړیکه نیولې وه او وی ویلې چې کوم مصارف چې کیږي کوم پیسې چې راستول کیږي د فقراو د پاره د مستحقینو د پاره د حقوق په برخه کې سم یعنی شکایت درلود چې سم نه مصرفيږي او تاسو اوس یادونه وکړه چې په لارو پرتو سیمو کې ډیر مشکلات دي د خزو په وړاندې چې تاسو یادونه وکړه هر یو په جدا ډول باندې نو دا باید هیر نه کوچی د خزو د پرمختګ لپاره بعضی پنګونې شبی دي د مختلفو ادارو لخوا ستاسو په نظر باندې دغه کوم مصارف چې شبی دي یا دغه کوم پیسې چې دوی ته ځانګړي شبی دي دا به په منظم توګه دوی ته رسیدلی وي
بله زه فکر کوم چې دا په منظمه توګه باندې په دې باندې امکان نه لري چې ځکه امن نه وي نو هلته به نظم څنګه رامنځته شي او که چیرته ورته پسیم تخصیص ورکول شوی هغه مشخص څوک سره ته رسیدلی وي هغه باغ څوک چې اتنان به څوک عمل ته په دې سیستم کې وجود ولري او زه فکر نه کوم چې ټول سره په هغه مساوینه توګه باندې دا تقسیم شوی او ټول ته رسیدلی وي
بله ام بلې ډیره زیاته مننه اغل شیرزاد زمنګ بحث بلې خواته لاړ نشي زمنګ نه خبرونه لنوم نه معلومه ده چې مخکخه خزه یا کومه خزه چې په ټولنه کې ډیره زیاته مطرح ده او په خاص توګه هغه خزه چې د خزو د پاره ډیر زیات کارونه تر سره کړی وي دمو د خبرونه اصلي موضوع ده او محور مو ده چې په همدې باید خبرې وکړو رب شو اصلي موضوع ته اغل شیرزاد چې تاسو د خزو په برخه کې کوم د مشخص فعالیتونه فعالیتونه تر سره کړی دي هغه براته یاد کړئ.
محترم زبر تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې داسې وایم، مشخص فعالیتونه دا دي چې خپل یو ښوونکي کله چې ودان ته ګمارل کیږي او یو ناس مکتب کې مقرر کیږي، دا خپل تاسو ته واضح کیږي چې موږ ټول عمر چې دا دېرش کال موږ خدمت کړی تا به چې موږ خپل او ناس طبقې ته ډېر خدمت کړی دی. موږ ځوانان نجونې درلودلې، لیسې په دوره کې درس ورکړی دی، هغو ته د درس په څنګ کې د خپل د ټولنې هغه فرهنګي چارې هم موږ ورته ور انتقال کړي دي چې موږ تاسو فرهنګ څه دی، او دو تم دامر خود لیدی چې موږ تاسو باید په کومه اخلاقی او تربیوي معیارونو باید سمبال وسو د خپل تدریس په څنګ کې. او د دې په څنګ کې خاص تر ما یو تشبث په نام باندې مضمون چې په ننګرهار ولایت په څلورو مکاتبو کې تدریس کېدل چې موږ مکتب ولایلی سم، په دې کې ما ډیره پراخه خوانډه واخیستل او چون د اقتصاد یو برخه و موږ په خپل پانتون کې هم سیاسي اقتصاد لوسته او ما درشته مطابق مو چون کیمیا رشته خپل تولیدي بخش درلودل، موږ صنعتي کیمیا لوستي و، نو په دې بخش کې څه ما سره څه او څه په عملی توګه باندې مدیدې شاګردان د مضمون په مخ باندې وړل، کابل تر عالم سیمینارونه واخیستل. باور وکړي چې یو نیم کال مخکې د ننګرهار ولایت نه یو جلی د ما خپل شاګرد و هدی رحیم الله په تقریبا د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې په څلور څلوېښت مکاتبو کې لومړی مقام ترلاسه کړ چې هغه ډېر ښه خودکفا شوله. همدا اوس بلفیل ډېرې ښې پروژې کاري، ډېر ښې پروژې ورته ورکول شولې د اقتصاد وزارت د خوانه، هغه ته یعنی ډېر ستایل لیکونه، جوایز نقدي، هغه ته جواز د کار یو کلن ورته د اقتصاد په برخه کې ورکول شو. د دې په څنګ کې ورته پروژې ورکول شولې چې د دې خور په لاسته راوړنو سره نور خویندې هم کارو ته وګمارل شولې، چون یو پروژه چې کاریږي ډېرې خویندې پکې ګمارل کیږي او دا ګټې ټولو خویندې تقسیمېږي. د ننګرهار په ولایت کې تاسو یعنی بالکل هېڅ داسې څوک به ونه ویني چې په لاسي صنایعو کې د نجونې په دې ښار کې په یو مهارت کې دو مهارت یعنی دو ونه لري پوه نه شي. همدغه و چې موږ په دې غرسه کې ډېر ښه کار وکړ او هغه خپله بسنه وکړله.
اغلی شیرزاد، ډېرې ښځې له خپل حق څخه خبرې نه دي چې څه حق لري په کورنۍ کې په ټولنه کې، او حتی په دې باندې هم ډېرې ښځې دي چې نه پوهېږي چې څه ډول باید چلند وکړي د کورنۍ سره، د دې خپله مشکل هم شته دی. او بعضې مدني فعالان، د ښځو د حقوق پوهان او د ښځو د حقوقو مدافعین برنامې جوړوي، دې ته وایي چې ستا دغه حق دی، ستا دغه حق دی، ستا دغه حق دی، او د مکلفیتونه یې تر ډېره نه ورته وایي چې ته څه مکلفیت لرې او دغه خپل حق باید په څه ډول باندې ته وغواړې او ته یې تامین کړي. نو دغه حقونه ډېری چې غوښتل کیږي د ښځو لخوا په کورنۍ کې تاوتریخوالی راولاړوي او دغه ښځې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، نو ستاسې په نظر باندې باید څه ډول ښوونیز که روزنیز پلانونه جوړ شي، پروګرامونه جوړ شي د دغو ښځو دپاره چې څو پورې دوی وکولی شي دغه خپل حق هم ترلاسه کړي او هم ضرر ورته ونه رسیږي؟
بله مهرباني، تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید داسې وایم چې دا خویندې چې د خپل حق غوښتنې نه محرومې دي، زه فکر کوم موږ او تاسو چون په افغانستان کې د تعلیم کچه په خصوصا په لرې پرتو سیمو کې ډېره ټیټه ده، او بل دا چې موږ او تاسو خپل هغه شرعي کوم حق حقوق چې لرو د هغې نه هم بې برخې دي. نو زه د خپل ورونو نه دا تقاضا کوم، هغه پلارونه چې خپل لورګان مقابل کې مسؤول دي باید دو ته یو پوره آګاهي ورکړي، که چیرته هغو د تعلیم کچې نه وروسته پاتې کیږي هغو مدارس شته دی په دیني علومو کې د هغو ورسوي تر څو پورې د خپل حق په غوښتلو کې دو په هغه څنګه چې شرایط دي ورته هماغسې دو وغواړي. او بل دا چې دا محترم ټول ورونه خاصا د خویندو په مقابل کې باید حساسیتونه ونه لري او دو سره همیشه باید همکار اوسي چې دو باید د پوهې کچه لوړه شي، دینی مسایلو ته باید مخه شي او خپل هغه حقوق څنګه چې لازمه ده ماسي وغواړي او دو په یو تیاره کې ونه ساتي. زه فکر کوم د دو سره باید خپل کورنۍ پوره همکاري موجوده وي تر څو پورې دو ته حق ورکول شي چې دو خپل حق وغواړي.
بله، ډېره زیاته مننه. د خپرونې وخت مو هم په ختمېدو دی، او له ټولو هغو دوستانو نه چې دې خپرونې کې راسره ګډون وکړ ډېره زیاته مننه کوم، او اغلی شیرزاد ستاسې نه هم ډېره زیاته مننه چې خپرونې کې مو ګډون وکړ. که د وروستي پیغام په توګه باندې خپل پیغام هیوادوالو سره شریک کړئ نو مهرباني وکړئ.
ډیره تاسو هم ډیره زیاته مننه تر څو موږ ته وخت راکې چې موږ هم خپل خبرې د خپل د ملت وګړو سره شریکې کړلې. دا پوښتنې تم ځوابونه ویلې او خدای دې کې د دوه تر هدا پورې خپل د ځوابونه صحیح ترلاسه کړي وي او د خپل پوښتنو ستونزې حل شوي وي. زه پیان خپل خلکو ته دا لرم، لکه مخکې چې موږ ورور محترم ورور بیان کړل، پرون هغه ورځ وه چې موږ او تاسو ولس د افغانستان ملت باغیر ملت واقعا بعد له دوه میاشتو پنځه ویشت ورځو چې ډېر صبر او سلامندي وکړله او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولس مشري ټاکنې نتیجه یې واورېدله او موږ د انتخاباتو مستقل کمیسیون څخه او د شکایتو کمیسیون څخه نړۍ مننه کوو د دوی د صبر او حوصلهمندۍ څخه چې په واقعیت سره دوی په یو ښه شفافیت سره په یو ښه همغږۍ سره دا لومړنۍ پایله اعلان کړله او موږ د افغانستان لپاره دایمي سوکاله یو صلح غواړو. افغانستان د خدای پاک د یو آبادۍ او د سوکالۍ په لور باندې روان کړي او بل موږ د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه ډېره منندوی یو چې په دې عرصه کې واقعا تل زل کړي دي. د اندو برکت چې خلک د صندوق رایې ته لاړو خپل رایې استعمال کړل او دیموکراسي اصلي په صحیح توګه باندې تمثیل کړي. تاسو نه ډېره زیاته مننه.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. الله مو مل شي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.